السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په کابل کې 15 افغان ملکیان ووژل او وطن نورې ټپیان کړل وایي چې دغه ډله د ډلیزو حملو او انتحاري حملو په ترسره کولو سره خپله کمزورتیا څرګندوي نور مسایل هم لرو ده هم اوري چې افغان سکان وایي نور افغانستان دوی ته خوندي نه دی او له دې ځایه وځي دا خبره د دوی استازي نریندر سنگ خالصه کړې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونو سرټکی نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم ترسره شول په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی او تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا ادعا رد کړې ده دی د امریکا ایجنټ و او په ایران کې په زندان کې مړ شوی پوره خبرونه نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم وشول د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردواري د داعش یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوي په دې برید کې اته نور کسان هم ټپیان شول د دوی د مړیو د سوځولو مراسم د کابل د اتمی حوزې اړوند خلاچی سیمه کې د هندو سوزانو په نوم د مړو د سوځولو په یو ځای کې ترسره شول د همدغو مراسمونه څو شیبې مخکې د غرمې په 12 بجو باندې یو ماین چاودنه هم شوې ده ویل کېږي چې دغه ماین د هندو سوزان ته درې کوڅې هاخوا شوی خو چاته پکې مرګ جوړه نه ده اوښتې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغو مراسمو ته کلک امنیت نیولی و او په چاودنه کې چې مقناطیسی ماین له امله وه چاته مرګ جوبله ونه وخته په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوې په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شو د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس یا کووید 19 نوې قرباني یوه 50 ښځه وه چې د بډوډو او تنفسي ناروغۍ هم درلوده چارواکو ویلي دغه ښځه ایران ته چې دې ولایت ته دغه وایرس له هغه هیواد سره رعایت کړی ورغلې وه په بخښنه سره نه وتللې په هرات کې پر کرونا وایرس شاوخوا اخته شوي 13 تنه هغه کسان ښودل شوي چې له ایرانه نه دي راغلي بلکې دغه وایرس ورته له نورو کسانو چې په دې وایرس اخته و سرایت کړی په دې ولایت کې د کرونا مثبتې پیښې 85 ته رسېدلې او په ټول افغانستان کې بیا شمېر 43 ته رسېدلی تر اوسه هم له امله 3 کسان مړه شوي دي د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله وایي له خپل اړخه ډېره هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو له امله راولاړ شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر اشرف غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي ښاغلي عبدالله چې خپل هم ځان ولسمشر اعلان کړی نن د افغانستان د روان سیاسي وضعیت په اړه دغه څرګندونې د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې وکړې ښاغلي عبدالله وویل افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستي سفر په ترڅ کې 2-2 له محمد اشرف غني سره وکتل چې ستونزو ته د حل لار پیدا کړي خو د ده په وینا هغه انعطاف ونه ښود
ما آنچه را که در مطابقت با روحی قانون اساسی کشور بوده
خغلی عبدالاوی موږ هغه څه چې د اساسی قانون د روحی سره په مطابقت کې مطرح کړل خو رد شول او دغه د پیشنهادونو ردیدل د دې لامل شول چې بحران لا پسې دوام پیدا کړي او همدارنګه امریکا متحده ایالاتونه $1 میلیارد خپل مرسته له افغانستان سره کم کړي
قطع کمک های $1 میلیارد ایالات متحده امریکا بود
لدی مخکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې عبدالله داسې غوښتنې لري چې هغه د افغانستان له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ښاغلی عبدالله دغه راز افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستي سفر ته په اشاره وویل دا سفر په داسې وخت کې چې د کرونا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شوی او سفرونه ورسره محدود شوي ډیر مهم و عبدالله وویل پومپیو ورته دا واضح ویلي و چې دې هیواد ته د دې لپاره نه دی راغلی چې کوم نوی فرمول پرې تحمیل کړي بلکې یوازې تاکید پر افغان مشرانو په تیره بیا اشرف غني او خپل پخوانی اجرایه رئیس عبدالله دا دي چې وضعیت ډیر حساس دی او باید دواړه ورته ډیر ژر حل لار پیدا کړي د غور ولایت چارواکي وایي تیر شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو سرتیری او د یوې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤل په ګډون اته طالبان ووژل شول. د غور د والي د مطبوعاتي دفتر سرپرست عارف عابر ازادي راډیو ته وویل چې نښتې تیره شپه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو طالبانو له څو لورو په دولتيار ولسوالۍ کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې حملې وکړې. د هغه په وینا له حملې وروسته نښتو کې د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول قاري روف په ګډون اته وسلوال طالبان ووژل شول او شپږ یې ټپیان شول. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړه. متحده ایالتونو ویلي چې ګمان کوي د پولیسو د فدرال ادارې دغه پخوانی ایجنټ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا په بخښنې سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا میر یوسفی نن په ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران تل پر دې خبرې ټینګار کړي چې چارواکي نه پوهیږي ښاغلی لیونسن چیرې دی او هغه د ایران په توقیف کې نه دی. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونو له ایران غوښتي وو چې د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی د متقاعد ایجنټ رابرټ لیونسن په اړه چې څه ورسره پېښ شوي بشپړ سپیناوی ورکړي. ګمان کېږي چې نوموړی په ایران کې په زندان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل سره له دې چې د دې پېښې په اړه څېړنه دوام لري خو دوی ګمان کوي چې رابرټ لیونسن به څه موده مخکې سا ورکړي وي. لیونسن دیارلس کاله مخکې چې هغه مهال اته 50 کلن و په ایران کې تریتم شوی دی. او بیا هم د ایران مسله، په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سره نن نه بندیز لګول شوی دی. له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تام نشي. په ایران کې د راپورونو په اساس څه باندې 2000 کسان د کرونا وایرس له لاسه مړه شوي دي. د فردا راډیو د راپورونو له مخې 9500 کسان په دې وایرس اخته دي خو ایراني چارواکي وایي د اخته خلکو شمیر 20000 دی. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې 15 افغان سکان په ډزو بریدونو کې ووژل وایي چې دا ډله په دغو حملو سره خپله کمزورتیا څرګندوي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند
داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود را به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها و هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام میدن. خب تدابیر به خاطر دفع عملات داعش وجود داره.
پرون د کابل په شور بازار کې په افغان سکانو باندې د هغوی په ګوردواري کې بریدو شو او 15 تنه ووژل شول. د دوی استازی نریندر سنگ خالصه چې په ولسی جرګه کې د افغان سکانو هندوانو یوازینی استازی هم دی وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دا هیواد پرېږدي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان ملي دفاع وزارت د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوي وایي چې د دغې ډلې کمزورتیا څرګندوي. دغه وزارت وایي داعش په دغه هیواد کې ځپل شوی او نور نشي کولای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېږي. خو د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي وروستیو حملو ته په کتو وایي داعش د یو شمېر هغو تروریستي ډلو د ایتلاف یوه برخه ده چې دغه شان حملې ترسره کوي. نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د کابل ښار روسي حمله چې پرون د چهارشنبه په ورځ د سکانو په درمسال وسو او پرای هم داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې اخیستې، په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. په دې حمله کې 25 ملکیان ووژل شول او اته نور ټپیان کړل شول. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومي ډلې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې پیاوړتیا نه لري او خپل فعالیتونه یې انتحاري حملو او ملکي خلکو هدف ګرځولو پورې محدود کړي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غیډلې دریخې کاګلو او د حملو د دفقول لپاره هڅې زیاتې سوي دي.
داعش بیشتر محدود کړه فعالیت های خود په انجام عملیات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها.
داعش خپل فعالیتونه ځانمرګي بریدونه او حمله خارونو پورې محدود کړي او هغه هم خواره واره او په پټه باندې د داعش ډلې د حملو د دفقول لپاره تدابیر نیول شوی او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو دغه موضوع جدي نیولې ده. له ترهګرو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې مبارزه کول د افغانستان د ملي دفاع وزارت د چارو په لومړیتوبونو کې ده.
په تیره یوه میاشت کې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په کابل کې د څلورو ډله ییزو او راکټي حملو مسؤلیت منلی، هغه څه چې اندېښنې راپارولې دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په تیره یوه میاشت کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حملې، د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال د راکټي حملې او په بګرام پوځي اډه کې هم د راکټي حملو پړه په غاړه اخیستې ده. د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال او بګرام پوځي اډې راکټي حملو مرګ زوبله نه درلوده، خو د عبدالعلي مزاري د تلین د مراسمو پر مهال حمله کې 2 ملکیان ووژل سول او 80 نور کسان ټپیان کړل سول. اوس هغه اندېښنه چې خلک یې مطرح کوي دا ده چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله د هیواد په پلازمینه کې د سترو حملو د طراحۍ توان لري، نو څنګه کېدای سي دا ډله ورځ بلې ته کمزور سي؟ له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله زمي وایي چې داعش وسله واله ډله په یوازې د داسې حملو د کولو توان نه لري، بلکې په دغو حملو کې حقانی او القاعده شبکه هم لاس لري.
دا حمله داعش په شمول د حقانی شبکې په شمول د هغه سخت دریځو طالبانو چې سخت دریځ فکر لري په طالبانو مشرتابه کې دي، جمع لشکر طایبه او القاعده حتی په دې کې ځینې کومکونو سره کوي. خپله داعش لږ حمله نه کوي، فکر دوی دغه د یو ایتلاف برخه د داعش حمله لشکر طایبه او حتی جیش محمد القاعده او اقانیان دوی په ګډه کوي. دا خپله یو غټ سوال دی چې ولې طالبان دې ته اجازه ورکړي.
داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان په شمالي ولایتونو خو ډیری یې په جنوبي ولایتونو لکه ننګرهار او کونړ کې فعالیت کړی او په دې وروستیو 3 کلونو کې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره سرخوږی جوړ سوی دی. خو دغه ډله په وروستیو کلونو کې د حکومت او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له توند خبرګونونو سره مخ شول او آن د دغه ډلې سلګونه سرتیري له کورنیو سره یو ځای په ننګرهار ولایت کې افغان حکومت ته تسلیم شول. په ورته مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والا ډله نور په افغانستان کې امن ځای نه لري او د دوی لوري د ملکیانو هدف ګرځول د ماتې په معنا ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1200 پرنیوي منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو استاد نریندر سنگ خالصه وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. خغلی خالصه د خبرې داسې وخت وکړي چې تیر ورځ کابل ښار کې د افغان سکانو عبادت ځای ګوردوارې باندې حمله کې 25 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. اخوا د همدې افغان سکانو د سسکار یا مړو د سوزولو مراسمو ته نږدې هم 14 شوي خو مرګ ژوبلې نه درلوده. دیوا نادر په دې اړه باندې راپور لري.
د افغان سکانو قربانیانو کورنۍ چې د خپلو عزیزانو په ویر اوښکې تویوي دلته خپل عبادت ځای یا ګردواره کې راټول شوي تر څو د وروستي ځل لپاره خپلو پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو، لورانو او د کورنۍ نورو غړو دیدن وکړي. رویندر کول هم د دې بیر یو برخه ده. دا هم د خپلې کورنۍ ډیر لسغړو په ویر ژاړي. دا غلی کول په وینا د دې مخکې هم پر افغان سکانو جلال آباد ښار پیخه کې سور لس کسه د کورنۍ غړي وژل شوي وو. رویندر کول د افغان سکانو د جنازې مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل پنځه شهیدان شوي، پنځه ترونه شهیدان شوي، اوس مې د لیورزو شهید شو. دوه می د مزامن شهیدان شو، خوخی هم می هم شهید شو. پرون ځان مرګی کې موږ د افغانستان کې سکړي نه کور لرو نه تلال لرو سلانه لرو د خلکو کورونو کې مو غلا نه کړي چې موږ به د هر وخت ځان مرګی بریت کوي. باید موږ غم وخوري، موږ نور د ښار کې ژوند نکوو، نور موږ د ښار کې ژوند نکوو. دا پنځه ویشت مړي د ګردواري څخه شمشان ته د سوځېدو یا سسکار مراسمو لپاره ویوړل شول. د سسکار یا مړو سوځېدو مراسمو ته نږدې هم د چسپکی ماین یوه چاودنه وشوه، خو مرګ ژوبله یې نه درلوده. کابل ښار اوله اوزه کې د چهارشنبې په ورځ د افغان سیکانو پر عبادت ځای برید وشو. دې برید کې شپږویشت کسان ووژل شول چې پنځه ویشت یې افغان سیکان وو. په وژل شویو کې ولس سړي او اته ښځې او ماشومان ول. د برید مسؤلیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. په ولسي جرګې کې د افغان سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصا هم دې مراسمو کې ګډون کړی وو. دی وایي چې افغانستان کې میشت افغان سیکان ورڅخه غوښتنه کړې چې له دې هېواد څخه یې وباسي. ښاغلي خالصا د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه هغه برید چې ننګرهار کې په اهل هنود وشو، وروسته له هغه ډېری کورنۍ هند ته لاړې. اوس اهل هنود ډېر اندېښمن دي، دوی له لاچارۍ افغانستان کې ژوند کوي او رښتیا پر ما یې ډېر فشار راوړی چې موږ نور دې هېواد کې ژوند نشو کولی. ماشومان مو په امن کې نه دي، ښځې مو په امن کې نه دي، موږ ته نه یو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لرو، موږ مجبور یو چې دا وطن پرېږدو. په ولسي جرګه کې د افغان سیکانو د استازي په وینا اوس مهال افغانستان بېلابېلو ولایتونو کې شاوخوا زر افغان سیکان ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا تعداد په کمېدو دی. د سیکانو په ګردواره یا عبادت ځای باندې حمله د بېلابېلو سازمانونو او هېوادونو لخوا هم خندل شوي او دا یوه وحشیانه حمله ګڼل شوې ده. بلستاني صاحب
ډیره مننه. دیوان نادر وال کابل له موږ سره خبرې کولې. د رپورټ جزئیات مو واوریدل چې هلته په ولسی جرګه کې د افغان سیکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان کې افغان سیکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. دا خبرې وروسته له هغه وشوه چې پرون د کابل ښار په مینځ کې په د سیکانو په یوې ګوردوارې چې په شور بازار کې ده د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا برید وشو او پنځه ویشت افغان سیکان یې ووژل او اته نورې ټپیان کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم تاسو ته د کرونا وایرس په اړه باندې یو معلوماتي مرکه خبرو. دغه مرکه مو د افغانستان د حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې د متخصصانو د برخې د یو غړي ډاکټر جاوید صافی سره کړې ده. هغه ویلي چې یو طرحه ولسمشر ته سپارلې ده. د دغه طرحې په جزئیاتو له ښاغلي صافی سره غږېدلی یو.
منګا تا غټ خارونو کې چې تاسو ډېر د خطر لاندې تاسو ګوري دا واقعي چې د ورځ تر بلې زیاتېږي. نو کېدای شي پراتون کې څو ورځو کې بيخي زیاتې واقعي چې شمار نه موځي. نو په دې خاطر منګا وړو ولایتونو کې چې د نفوس یې کم دی هغه کې موږ ډېر مشکل نه لرو. ولدا غټ ولایتونو کې به موږ ډېر استراتیجیان یې عملی کاندو تر څو موږ شکل ته یعنی د دې مخنیوي وکړو. په مثال منګا ماچ په دې طرح کې د غټ ولایت پر مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دی باید په دې کې ډېر لپاره باید ډېر فیسټ جانی عملی شي تر څو تدبیق کاندو. په دې کې ما ډیر ښه عادت موضوع ته اشاره کړې چې باید یو کمیسون جوړ شي چې د دې خپل کمیسون مشري ولسمشر وکړي او نور ادارې په کې غړي توپ ولري او د دې دا داسې نه وسیږي چې یو سیاسي موضوع جلبه دي تخپل کې. په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان وسیږي چې هغه وشي کړای چې دغه بحران چې دا 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 یعنی رهبری کی او ترڅنګ کچې ته ولسمشر وخت نه لري نو کولای شي دوه معاون یا نور دوستان رهبری کی او په دې کمیټې کې مونږ د دې تدارکاتو مسله ډیره مهمه ده. تاسو ګورئ موږ پالیسار هي او مقرري او شان ډیره کړکی جنې دي. نو که یو شی موږ عاجل په کار وسی دا به تقریبا میاشتې هفته وخت ونیسي. نو په دې خاطر ما په تلور کټګوري باندې تقسیم کړی کچې ته مهم شی وتی کی ضروري شي په ساتونو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه.
په دغه وسنۍ طرح کې مو د اقتصادي بنسټونو ادارو فابریکو تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي څه باید وشي په دغه حالت کې؟
هغه کسان چې مونږ بیا یعنی متضرر کیږي، فرض مثال ټیکسیوان دی، کراچیوان دی، دا به څه کوي؟ دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص اوسېږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی، بجټ زیات لري، دا غټو خلکو جوړ کړي دی، ډېر نه زیانمن کیږي. دا باید دوی ته وخت ورکړل شي. ولې کراچیوانو داخل چې دي، دوی باید خپل پړی تاو کړي د کراچي نه، یعنی یو دوه مترو کې چا سره په ارتباط کې نه اوسېږي، او دوی که پیسې مخکې ډېر په ترتیب حکومت باید دوی ته شیان جوړ کړي، لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لرګی د هغه وړاندې کوي، هغې کې پیسې اچوي، دوی توکي را جمعوي. فرض مثال، بل مثال، په دغه شرایطو کې ټولو ته ما دا دغه کړی چې د شل زره افغانۍ نه زیات معاش نه شي اخیستلی تر څو چې دا حالت کمیږي. او دغه نورې پیسې، فرض مثال، یو کس ته یو لک روپۍ معاش اخلي، دا 30,000 کولی شو چې مونږ اته کوره، یعنی اته فامیله په دې باندې مونږ یعنی اقتصادي نگانه دې تمویل کړو، او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بله موضوع ده. بانکونو ته مې اشاره کړې چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال، د 10,000 نه زیاتې افغانۍ نه اوسېږي، 10,000 یو کورنۍ کې ښه د دوی ګزاره کېدلی شي. دا بله موضوع ده. او بانکونو ته مې نورې ډېر ښه موضوعات هغه کړي دي. فرض مثال، دوی کولی شي چې په دې کې دغه واخلي، کنټریبیوشن وکړي، ملي تجار باید په دې کې زړهغنده ولوبوي.
په افغانستان کې خو ټول پوهیږو په بازارونو کې عملا اوس که د کابل مثال ورکو، منډی کې همدا اوس سلګونه کسان کته پورته کیږي، او له ټول افغانستانه خلک دلته راځي، بیرته ورځي، یعنی لوی تجارتي مرکز دی. په دغسې حالت کې باید څه وشي؟ هلته څنګه کنټرول کېدای شي ستاسو د طرحې په حساب؟
پارکونه یا غټ ځایونه چې دي، دا دوکانداران دي خپل سینپالونه هلته ځای ورته کېږدی ووهل شي، او دوی به لوی لوی غټه فاصله خپل منځ کې ولري. هلته یو فرض مثال، یو کس راځي، دینه شیان کی غواړي، نو دی کولای شي چالتا آرډر ورکي، او دی خپل کم ذخایر چې په دادن منډی کې دي، دی ته ټلیفون وکړي، او دا غلطه ورته ورته، یعنی ګڼې ګوڼې نه به په کابل ښار کې دننه خلاص شي. مارکیټونه مې ټول تقسیم کړي. فرض مثال، طرفان خو نشي کولای، طرفانو ته مې همداسې دغه شرعي شهزاده کې ډېر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي، دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دوکان خلاص شي، یو څه خلاص نه شي. یعنی دې ټولو موارد ته ما بیخي کمپریهنسو شکل باندې توجه کړې ده. ټول موارد مې په کې څېړلي دي. باید قدام علی شي، نو دغه ټولې ګڼې ګوڼې، دا ټول جنجالونه خلاصېږو. تر څنګ موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کوو، لا توان پکې نه کوو.
مننه. دوه مسایل دي. یو دا چې په کورونو کې باید څه وشي؟ که یو څوک دنده لري دی باندې بیرته کور ته راځي، څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس ککړ نه شي، یا احتمالا دغه سړی یا ښځه وایرس انتقال نه کړي خپل کورنۍ غړي ته؟
باید اساسي موضوع ته اشاره وکړم. دغه د ټولو مطبوعاتو نه ویل کېږي. دې موضوع اساسي موضوع دا ده چې ما په دې طرحه کې ویلي، دولتي ادارو کې څوک کار کوي، یعنی هغه چې موثره نه دي، فرض مثال ډرایور دی، صفاکار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان، فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغه تم صلاحیت د عرش صلاحیت لري، د امضا او شیان واغې دي، یوزه یې حتی د موټر دی نو خپله چلوي، یعنی دا ګڼه ګونه به راحکم شي. او تر څنګ په ادارو کې ما داسې موضوع ته اشاره کړې، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولی شي چې دا ټول ریسک واخلي، او هغه ټول دغه کم پروټکټیو ټولس چې دي، دا باید واغوندي. غرفه بیرون اوسېږي، هلته مراجعین که راځي، مختلف ځایونه ورته څوکۍ لرې لرې کېښودل شي چې مراجعین هلته کښېني. که چېرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دوی ډاکومنټ جمعېږي، او دوی ته بیا د دوی شمارې اخیستل کېږي، او کله چې د دوی ډاکومنټس خلاصېږي، دوی ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي، تاسو خپل ډاکومنټس واخلئ. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړې، یو ایمرجنسی دي، او یو ساده حالت کې. ایمرجنسی که اوسېږي، هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي، ولې هغه ایمرجنسی چې نه اوسېږي، هغه باید څو ساعته پاتې شي تر څو وایرس که چېرته اوسېږي، هغه مړ شي، او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګوڼه باید وزارت ته داخل نه شي، یا خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنی دا هغه ښه ټولونه دي چې دېنه کولی شو چې مونږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو، او هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي، هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو، او هغه تسلیم نه شو، هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې د دې آفت وروسته بیا پرې کار کوو.
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیې څه دي په دغه طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پوینټونو کې درېږي، تلاشۍ کوي، کومو ځایونو ته چې مهمه ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مهال هم دغوی تلاشۍ کوي؟ یعنی ممکن که یو کس په دې وایرس اخته وي، نو ټول مراجعین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي، څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
پوینټونه کې چې دی هغه تم ټول ته دا راکړل چې باید دې کې پروټیکټیو رقم کالی چې د دې د دې صحت لپاره توجه کوي هغه باید واغوندي او دغه امنیتي ځواکونه په دغه اساسو شرایطو کې باید کورته پرې نه خودل شي دې باید تر اخره پورې دلته اوسېږي او هغه کمپونه او شایان چې د دې سکیورټی یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دی هلته باید درې لاین جوړ شي اول لاین خطر کې اوسېږي یعنی دوی د اول لاین سره دریم لاین سره هیڅ ارتباط نه لري او دوی حتی توکي هلته ذخیره کې اور ورځ دوی توکي وړي وراوړي نه چې دا هم مشکل پی کوي اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي دوم لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي دریم لاین ورسره کومک کوي حتی د زندان یانو په حق لمړی راخه موضوعات ته اشاره کړی چې دا هم باید درې کټګوري وتی یا زندانیانو کې چې عمرونه زیات یا باید یو ځای کې یو تعمیر کې مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي کاغذ تاین او سمتم یا لایم کې هغه باید هغه لپاره بل ځای جوړ شي یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي قطعاً اجازه نشته د قبن چې یو کچې تدیر مهمه خبره وتی چې کولای شي چې ویډیو کانفرنسونه دې ته جوړ کړي یعنی یو لی سنټرونه ورته انستال کړي دا مسولین نو دی کولای شي چې دا کورنۍ سره په ټلیفون یا په هر چي وخت ایکس کې چې تاسو په دا وخت راشي او غیر په ارتباط شي
د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې یو متخصص ډاکټر جاوید صافی یو لمک سره وغه کې طرحې جوړ کړي چې څنګه د وایرس مخاوني ول شي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی او په ډیرو ایالاتونو کې لاکډاون یا بندیز اعلان شوی دی تر چین او ایتالیا وروسته اوس د امریکا متحده ایالات د نړۍ دریم هیواد دی چې د کرونا وایرس ډېرې پیښې پکې ثبت شوي فرشته جلالزه او نور جزئیات
د امریکا د سنا غړو د 2 تریلیون ډالر او هغه لایحه تایید کړ چې په بیړني ډول په امریکا کې د اقتصاد د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره بازار ته راوستل سي دا پیسې به د امریکا د اقتصاد د تکیه او د امریکا د روغتیا د سکتور د ملاتړ لپاره لګول کیږي چې تر سخت فشار لاندې د کورونا وایروس پر ضد مبارزه کوي د امریکا په سنا کې د لایحې لپاره پرون رایګیری وسوه او ټولې شپږ نوې مثبت رای ورکړ شوې او هیڅ سناتوري مخالفت ونه کړ له دې ځایه به تایید شوې لایحه د تصویب لپاره د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته ځي هلته هم تمه ده چې د تصویب لپاره یې ډیر وخت ونه لګیږي د استازو په مجلس کې تر لنډې رایګیري وروسته به د توشه یا لاسلیک لپاره د مارچ په 28مه نیټه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ورواستول سي خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم مخکې ویلي چې سمدستي به یې لاسلیک کړي د پیسو د اندازه د امریکا د کلنۍ بودیجې له نیمایي سره برابره ده او د امریکا په تاریخ کې اول وار دی چې دومره زیاتې پیسې په یوه وار د امریکا د اقتصاد د ملاتړ لپاره ځانګړې شوې دي په واشنگتن کې پرون پر اکثر تجارتونو د یوې میاشتې لپاره لاکډاون یا بندیز اعلان شو په واشنگتن کې تر لسو کسانو په یوه وار د رایوځ کېدو اجازه نه لري د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون په وروستي راپور کې څرګند شوی چې په متحدو ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 18502 ته رسیدلی دی دا تر ایتالیا او چین وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر دی په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایروس له امله د 101 کسانو مرګ هم جان هاپکنز تایید کړی دی په امریکا کې له نوې جوړې شوې اقتصادي بستې به اکثر امریکایانو ته پیسې ورکړ سي 318 میلیون ډالر به د کوچنیو تجارتونو مالکانو ته ورکړ سي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کارخانې تړل سوي دي همدارس هغه مامورینو ته به معاشونه ورکول کیږي چې د کورونا وایروس د خپرېدو لامل په کورونو ناستي یا له کورونو کار کولو ته مجبور شوي دي همدارس روغتونونو ته به د کورونا وایروس لامل په کووید 19 ناروغي د اخته وګړو د درملنې لپاره بیړني وسایل دوا او نور امکانات برابر سي په نوې اقتصادي بسته کې ډېری پیسې د امریکا د هوایي چلند ادارو ته ځانګړي شوې دي د برخې ته به 50 بلیون ډالر ورکړ سي څو نږدې 500,000 کارکونکو ته تنخواه ورکړي او په هوایي ټګرونو کې د رستورانتونو له کارکونکو او قراردادي مامورینو سره مرسته وشي
ستاسو له پیغامونو فرید ما د لغمان ولایت د لښنګ ولسوالۍ اوسیدونکی تاسو ته راډیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. هله لرم چې زما غږ د افغانستان لوړ ټولو چارواکو ته ورسوي. دلته د لښنګ ولسوالۍ کې حضرت وکیل خو غریب او مسکین خلکو سره د ورو غوړو کومک وشو چې په زرها بوجي وړ غوړي راغلي. د دوی ولسوالۍ ولسمو ته د کلي پر سر پنځه کې بوجي وړ شو. نور ټول وړ د ولسوالۍ د چارواکو لخوا په تجارانو خرڅ شول. بیرته مرکز لغمان ته انتقال شول چې اوس په دوکانونو کې خرڅېږي. مرکزی حکومت کثیر خپل چارواکو سره مرسته کوي نو د غریب او بیچاره نوم قربانی نه دي. همدا چې د مرکزی حکومت خپل چارواکو ته دا غنمه او دا وړي دوه درې اونۍ کېږي چې د نشنګ ولسوالۍ لاره بنده ده. زموږ چارواکي چې خپل منځو کې په وړو باندې دوه دي او تقسیمولو باندې د دې لاره سو غمه سو نو کړو چې لاره خوشي شي. السلام
مجید کندار لا څخه خبره کوم. زما د افغانانو د ټولو چې زما ظفر ازادي راجیو پر صفو باندې اوري. زما دغه غوښتنه ده چې دغه خپل په سیمه کې نالبیک فرنی او بیا په وروسته فعالیت په سمه توګه وکړي او بس المر ورسوي او د مالو څخه خوندي کړي. نو زما د ټولو چې زما ظفر ازادي راجیو پر ایتم باندې اوري د ټولو سمې دا غوښتنه ده چې بس دغه خپل د نالبیک ساتنه وکړي او پر وخت باندې اوبه ورسوي. والسلام په احترام.
جی محمد صادق هم د خرما پرشان او د شورا رئیس هم دا ته جای جوړیږي او منطقه کې مشای منډی کې او په نوم د سرای د ملک ده. دا اوس نیم متر زور کړی ده. اوس څلور طرفه دا پنځه پنځه متر سرکو نیم نیم سرک لاړ چپس یو دوه درې نفر هم لاندې شو. خدای بچ کړو نه پېږم او دې ته زنګ وکړو که بټه زنګ وکړو هیڅوک هم درک نه لري. بس خلق حیران پر سی اوچی راست شکل ہوکو ساس انا تقاضا خواهش لرو سی داگر دیمو گرگا و مسئلین تورس ہوئی بس نور دو بخنی چوده پامو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی راڈیو تا غواگیست چلورنی می بجیشوی ورزیدو لندو خبرونو تا. نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګردواري د داعش اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوی وو. په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېری مثبتې پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل وژل شوی یو ښځه ده چې د بډوډو او تنفسي ناروغي هم درلوده. ټول ټال درې کسان تر اوسه په افغانستان کې مړ شوي او د اخته کسانو شمیر هم په دې وایرس څلور اتیاو ته رسیدلی. د افغانستان پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خپل اړخه ډېره هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شوي بحران له امله رامنځته شوي بحران ته پای ته ورسوي، خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي. د غور چارواکي وایي تېره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوي، یو سرتېری وژل شوی او اته وسلوال طالبان هم وژل شوي. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړې. امریکا ویلي ګمان کوي د پولیسو فدرال ادارې دغه پخوانی اجنټ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. او په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سره له نن نه بندیز لګول شوی. هلته څه باندې 2000 کسان تر اوسه مړه شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې ده. په کونړ کې له جګړو او نامنیو بې ځای شوي کډوال وایي کورونه، جایدادونه او هر څه ترې په خپلو کلیو او سیمو کې پاتې دي. له خپلو کورونو خالي لاسونه وتلي. د دوی په خبره چې حکومت هم ورسره داسې مرسته نه کوي چې ستونزې پرې حل شي. تفصیل د روحلان وري په راپور کې.
د کونړ په یو شمیر سیمو کې د تیر کال اکثره شپې ورځې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ په جګړو تیرې شوې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې رسیدو ترڅنګ ولس هم د ګڼو مالی او ځاني زیانونو سره مخ شو. خلک وایي د جنګونو له امله خپل کورونه پرېښي چې اوس مهال د سرپنا او نورو اسانتیاوو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو احمد ازادي راډیو ته وویل
طالبان د داعش جنگونه چې کله شروع شو منګه دا غته نه راووتو. التم پټه پات شو، بزیم پات شو، کورم پات شو. بس منګه یې سره راووتو دلته چې راځي نه راځي څوک کومه کوي. یو ځلې فقط لګداله او غوړی راکړي نورې چې هم نه دی راکړي. ایران چې وسدا چیرته چیرته ورکیږي.
دغه بیزای شوی وای مرستی په نوم راضی خو دوی ته نه ورکول کیږي. د وټپور ولسوالۍ څخه راکټه شوی محمد حسین وای
او دل د چرالو سر بنام نشته ورو راجانا بس چې چاله زیور راجانا نه کومک کیږي. یو ویل ته ورشه ریزه وکړه بی ویل وی ول ته ریزه وکړه ورو راجانا چې ورش هیڅ شیم نه کوي. بل ورځ راغلی 200 روپۍ هم نه غونډه کړلې ورو هیڅ شی نه ملاویږي. بس یو بس ورشو هغه ویل ته ورشه بل ورځ چینار ډبې له لاړو هغه وی چې دلته نه دی په ټرکونو مال راشي پیشلې مونږ چې ورشو هغه خپل وی هغه
د څوکۍ ولسوالۍ له دیوګل او د نورګل ولسوالۍ له مزار درې راکټه شوی کورنۍ د ورته ستونزو سره مخ دي. خو مسؤلین وایي چې اکثرو بې کوره شوو سره یې مرستې کړي او اوس یې دا هڅې پیل کړي چې بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تګ زمینه برابره کړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ ته د مؤسساتو له طریقه د دولت له طریقه کافي اندازه غذایی مواد غیر غذایی مواد او حتی نقد پیسې چې هرې کورنۍ ته 3000 افغانۍ ودا ورته ورکړل شوې. خو موږ هڅه کوو چې هغه منطقه کې دولتي حاکمیت راولو او د خلکو په بازګشت لپاره زمینه مساعده کړو. کلینیک او مکتب او ویالې او کانالونه هر څه کله کار وتلي بیرته د احیا کو فعال کو دوی بیرته ولاړ شي خپل آرام ژوند تیر کړي.
د کونړ ولایت اړوند ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لویری او له نورو ځایونو څخه بیا د وسلوالو ډلو د خپل منځي اختلافاتو او نامنۍ لامله کډې کولو ته اړ شوي. دوی وایي عاجلو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د نه ډیر شو نویو مثبتو پیښو په ثبتولو سره په دغه هیواد کې د کرونا ناروغانو شمیر 1000 ته ورسید. دا نوې پیښې په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوې. اوس مهال د پاکستان سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنطین شوي او د خلکو په ګرځېدو بندیز لګېدلی. په خیبر پښتونخوا کې هم بازارونه او هوټلونه د دې میاشتې تر 9 نیټې پورې تړلي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس لامل د وژل شوو کسانو شمیر 8 او همدارس د مثبتو پیښو شمیر تر 0 اوښته دی. د پاکستان مرکزی او ایالتي حکومتونو د چهارشنبه پر ورځ په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوي پیښو تر رامنځته کېدو وروسته اعلان وکړ چې دا شمیر اوس 1000 ته رسیدلی دی. په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس د 1000 مثبتو پیښو له ډلې په خیبر پښتونخوا ایالت کې 121، په سند کې 412، په بلوچستان کې 109، پنجاب کې 312 او په مرکز اسلام آباد کې 40 پیښې دي. همدارس په پاکستانی کشمیر او گلگیت بلتستان کې د مثبتو پیښو شمیر 2 تر رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د روغتیا د ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په وینا په خیبر پښتونخوا کې نوې پیښې د مردان په منګا سیمه کې رامنځته شوي چې شمیر 9 دی. د تیمور په خبره تر دې پیښې وروسته یې منګا سیمه قرنطین کړې او چاته دغې سیمې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. له بلې خوا بیا د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په راولپنډي ښار کې د کورونا وایرس یو ناروغ مړ شوی چې په نتیجه کې د ټولو وژل شوی شمیر 8 ته لوړ شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس نوې پیښې په داس وخت کې رامنځته شوی چې د دې هیواد سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنطین شوي او د خلکو په ګرځېدو پکې بندیز لګېدلی دی. پر پنجاب او سند سربیره د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت هم په دې ایالت کې ټول بازارونه، مارکیټونه او هوټلونه د روانې میاشتې تر 9 نیټې پورې تړلي دي او ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې د راتلونکې میاشتې تر 6 نیټې پورې رخصت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
کټګوري کړی دی. دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولی وي. دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نه لرم، دا ډېر نازولی ده. هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي، یو یې په مشرۍ نازولی، بل یې په کشرۍ نازولی.
دا کاری کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتی اړخ وسنجوو، یا ښکلا وسنجوو، یا درس ویل وسنجوو. ډېر زننده او زشت عواقب لري.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې د اولادونو ترمنځ فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ورباندې غږیږو، په پایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
اساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، کټګوري کړی دی دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولی وي. دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نه لرم، دا ډېر نازولی ده. هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولی، بل په کشرۍ نازولی. دا ډېرې اوږدې پیښه وي، ډېرې شته دي. د دوو ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورور چې دا یو زوی دی، بل چې څلور زمنې پنځه زمنې وي، دغه یو زوی چې د باندې هیڅ کار نه کوي، دا یو د نازولی ده. اما دغه بل چې څلور زمن لري یا پنځه زمن لري، نو که دوی سخت کار هم په دې باندې کوي، حتی تر دې پورې ما لیدلی دی چې چا چې پنځه زمن دی او د بل یو زوی دی، یعنی که چېرته ونه سرکپ کوي، ونه کونټې کوي، هغه د یو زوی چې ده هغه بیخي ونې طرف ته نه پرېږدي، حتی هغه لرګي هم په باندې نه راټولوي. اما چا چې پنځه زمن دی، هغه ونې د خیزې تبر ورسره وي، هغه ونه کونټې کوي، غوبل ورباندې کوي، درمن ورباندې راټولوي، د شولو نیال ورباندې کوي، بلاخره چې بیلتونونه رامنځته کیږي، بدۍ رامنځته کیږي.
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولایت څخه. اولاد پیدا شي، حتی ختم کوي، ډزې کوي، خپل خپلوان ورته خونه راوړي، په خونه کې یعنی ته زموږ په ځای کې مال راوړل کېږي، ګډه یا ودې. خو کله چې خزینه پیدا شي، بیا دا کارونه نسبتا کم وي، او دا ما خپل لیدلي اوس هم رواج لري. همدا رقم په کورنۍ کې د مشر وړوکي ترمنځ زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډېر ګراني، او بیا وړوکی وه. بیا په دې کې چې بعضې اولاد چې هغه په درسو کې لایق یا هغه ډېر تشویقیږي د مور او پلار لخوا، بعضې چې تنبل یي، هغه ته هر وخت خبرې کېږي چې تا نه څه نه جوړېږي، مکتب در باندې نه حق وایم، او ته باید یا مستري شي او یاد، یعنی هغه کارونه چې ورته کوي چې د هغه نور هم ناهلي کېږي. او دا اوس هم شتون لري زموږ په ټولنه کې وینې.
روانشناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو، نو توپیر به د څه لپاره کوو؟ که چیرې موږ د هلک او جلی، لایق او یو څه تنبل ترمنځ فرق وکړو، نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا یې خپله هم نشال کولی. په دې اکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده. ورته غوږ شئ.
استاد، په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو ترمنځ توپیر لیدل کېږي، تاسې علت څه ګڼئ؟
مننه. له بده مرغه دا یوه جنسیتي او فرهنګي مسله ده. یعنې زموږ کلتور او فرهنګ، او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسومو او اننو جوړښت او شکل موندل، د دې لامل سوی دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو، تربیه سو، چې له لور نه زوی ته، له کسر نه مشر ته، له پسکورکي نه نظر نورو بچو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکو. یا جنسیتي اړخ وسنجوو، یا ښکلا وسنجوو، یا درس ویل وسنجوو، یا مثلا یو څوک په دې درس په خاطر راباندې ګران کو، څوک د قد و قواره په خاطر راباندې ګران کو، څوک د ښه کار په خاطر راباندې ګران کو، څوک د ښه اطاعت په خاطر راباندې ګران کو. چې دا یو فرهنګي مسله ده، او تر یو حده پورې د کورنۍ ستونزه او عیب ده. یو مورد دا ده، یو مورد جنسیت ده. پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه، له سایکولوژیک اړخه، د اروپونې له اړخه فرق کوي. میندې ښځې خپل ښایسته زوی، بدرنګه زوی، لایقه زوی، تنبل زوی، کاریګر زوی، بیکار زوی، ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې. اما پلرونه متفاوت دي. ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي، له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي. دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچو سره فرق کوي.
کله چې د کورنۍ له خوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي، دا کوم بد عواقب درلودلی شي؟
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري. زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د اته په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسایلو په خاطر، تبعیض ورسره کېږي. له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کېږي. دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کېږي، په دویم قدم کې ذهن مغشوش کېږي او ځینې ستونزې پیدا کوي. له عاطفي اړخه محرومیت پیدا کوي، له ټولنیز اړخه اړیکې ویجاړېږي او خرابېږي، له جسمي اړخه هغه وده چې باید وکړي نسي کولی، او له اخلاقي او معنوي اړخه هم په آینده کې متاسفانه دی یو سالم او مومد انسان نه وي، او کېدای سي په آینده کې نورو خلکو سره هم تبعیض وکړي او په اصطلاح هغه چلند وکړي چې د انساني ژوند باب او ارزښت نه لري.
بله، طبعا د ماشومانو منځ کې کوم ټکي ستاسو یاد کړل داسته دا خوای نه خوای د کورنۍ ترمنځ لږ داسې توپیر کېدلی سي، خصوصا د مور پلار ترمنځ. دوی کوونه غواړیم نه خداګال دوی نه توپیر کېږي. تاسو څه مشوره لري دوی ته؟
زه غواړم دا وایم چې د اول خو د ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې موږ هیڅ نقش نه لرو. که زه ښکلی یم که بدرنګه یم، په دې کې زه ملامت نه یم. نو ولې له ما سره تبعیض وسي؟ که زه قدمې جګ د کټیټ ده، زه په دې کې څه مسؤول یم؟ دا یوه فطري مسله ده، د هستۍ مسله ده. خدای پاک هم داسې خلق کړی یم. اوس اړینه نه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر چې زه بدرنګ یم یا ښکلی یم بد چلند وکړي. دویم مورد، که زه نالایقه یا لایقه یم، بیا هم کورنۍ نقش لري. ما سره به هغه چلند کړی و چې ما هم خپل استعدادونه غوړولي وای، ما سره به هغه چلند کړی و چې زه هم کاریګر سوی وای، ما سره به هغه ښه چلند کړی و چې زه هم یو ښه شخص او یو ښه مومد کس جوړ سوی وای. اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي، متفاوت چلند کوي، په توپیر چلند کوي او زمن بیلابیل نتایج ورکوي، نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده، د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور او پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي، نو دوی هم بیا دا کار کوي. دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي.
کله چې تاسو له خپل خاوند سره یا مېرمنې سره، تاسو له خپلو بچیو سره، تاسو له خپلو ملګرو سره کوم ډول چلند کوئ، خلکو ته دا ورښیئ چې زه دغه ډول چلند کوم، تاسو هم همدغه ډول چلند وکړئ. کله چې تاسو له خپلو بچیو سره په تاوتریخوالي، په سپکاوي، په رټنه، په سپکاونه چلند کوئ، خلکو ته هم دا ورزده کوئ چې تاسو هم همداسې چلند وکړئ. او دا کولی شي چې د په یو ډول په یو شکل د ماشوم ارزښت نورم ټیټ کړي، پر نفس اعتماد نورم ټیټ کړي، او دا له اروایي اړخه ژور خفګان، اضطراب او وسواس او د ځینو نورو مسئلو ته مرکې کوي. زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو په حیث د خپلو بچیو د لیاقت، د استعدادونو، د غوړېدو، د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو. موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي، او که هیرن ښه جوړ نه سوله کېدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي. ماشومان باید په ملامت نه کړو.
بله، تاسو هغه مشکلات یاد کړل چې کله ماشومانو ترمنځ په کورنۍ کې فرق کېږي، دوی سره مخ کېږي، کنه په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې د څومره وقدانې سي؟
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه دی ورسره کړی، هغوی معمولا وقدې سوي دي، معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي، معمولا والدینو د مرګ لامل سوي، له کور نه د تېښتې لامل سوي، نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي، د بدکارۍ لامل سوي، ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي. څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ، یوازینی علت دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور و پلار سره، له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو، او نن په یوه جنایتکار او یو قاتل او یو وقدې انسان باندې بدل سوي.
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي، دلته بیا مور و پلار د دوی دواړو ترمنځ فرق کوي، آیا دا فرق کول د حل لاره کېدلی؟
اړینه نه ده چې دوه ماشومان د دواړه په ریاضي کې تکړه وي. هغه ماشوم چې په ریاضي کې تکړه ده، ابل کېدای سي په کیمیا کې تکړه سي. میندې او پلرونه دې د خپلو بچو استعدادونه پیدا کړي، او په هره برخه کې چې د دوی استعدادونه ښه غوړېږي او ښه وده کوي، په هغه برخه کې د میندې پلرونه کومک ورسره وکړي. اړینه نه ده چې موږ ځینې ماشومان په زور په اصطلاح ریاضي ته علاقمند کړو، یا ځینې په زور رسامۍ ته علاقمند کړو، ځینې په زور کیمیا ته علاقمند کړو. وګورو چې ماشومان په کومو برخو کې علاقه لري: ورزش، درس، ادبیات، هنر، هندسه، څه پاره برخه کې چې علاقه درلوده، په مغه برخه کې باید کومک ورسره وکړو، او په غبله برخه کې باید ډېره توقع ترې ونکړو.
ډېره مننه استاد،
خوشاله اوسې.
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
کلای نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو پوهیږئ چې د کورونا وایروس څنګه له یو انسان څخه بل انسان یا کورنۍ ته انتقالیږي؟ ولې ځینې خلک د کورونا وایروس جدي نه ګڼي او څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا له وایروس څخه وژغورو؟ دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوړلې.
قدر منه دوستانو، د کورنۍ آرامه فضا هغه څه دي چې انسان ورته د بیرون چاپېریال له شور ماشور څخه پناه وړي او هلته ځان آرام او سکون احساسوي. خو په دې وروستیو کې د کورونا د ویروس له کبله د اکثره کورنیو سکون او آرامتیا له منځه تللې ده او اکثره خلک په سترس کې ژوند کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي هیله هغه میرمنه ده چې کورونا ویروس ویرولې ده. هغه وایي چې ټول پام یې دې ته دی چې څنګه ځان او کورنۍ له دې وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
کورونا مرض خطرناک مرض دی، زه ډیر زیات تشویش لرم، اندېښنه لرم، ځکه چې کورونا مرض تداوی وغه نه لري او بیا موږ په داسې هیواد کې هغه کو ژوند کوو چې دلته امکانات بیخي کم دي. موږ کوشش کوو چې په کور کې توجه به ډیره زیاته ونیسو او اولادو ته خپله مثلا زه وظیفه لرم چې زما لاسونه په دې ټولو مینځم، د ورځې لاس دفې دومره کوشش کوم او اولادو ته هم وایم صابون مې د ټول وړه کورته هغه مې زه د فونیا او شایان می وړی دی هغه ته همیشه په تاکید کوم چې لاسونه مو مینځي او توجه لرو دی مرسته دا مرز خطرناک دی. منګ ډیر په تشویش کې دی مرسته منګ هیڅ ځای ته نوزو او په کور کې همیشه وخت زه دروازه قلفم، اولادونه په کور کې ساتم، وظیفه خو مجبوری ده، مجبور یم چې راشو وظیفه کوم، ډیر احتیاط کوو او ځان ساتو. نو خدای دې منګ وساتي.
کورونا وژن کې ناروغي ده، نو زکه خو په ډیر تاکید کیږي چې په کورونو کې حفظ صحت ډیر پام وشي. خود کابل ولایت اوسیدونکو احمد زای بیا خلکو شکایت کوي چې کورونا جدي نه نیسي. نو ما وړه وای
نو دا هټول ته معلومه ده په افغانستان کې خبرو راغله نه هیڅ څوک قصه کوم نه دی. توس خار تلاړه سخار کې وګوره چاله ده دومره مخلوق ته خدای چې ګرځي تقریبا 1 میلیون خلکو نه ډیر په خار کې ګرځي. نه ماکس اچي، نه لاس مینځي، نه زد فونی مواد کاری، هیڅ شي نه کاری. مونږ ته وای چې لاس چا سره مې ملاوي، مونږ چې هر چرته زو هغه خپل غاړي ترازي لاس ور کوي. نو دینه باید هر افغان ډډو کې وروره لاس ورنه کی چاته غیګه ورنه کی څوک چې مریض وروره لري وساتي ځان ماکس استفاده کی لاسونه پریمینځي. دولت هم دومره امکانات نه لري، هیڅ شم نه لري. لکه اوس بهرات ولایت وګوره، بهرات ولایت وروره ګل دیار خانه دی هر ملک او نفر روان دي ټول په مرز اخته دي. دوی چې افغانستان ته راوړي افغانستان ته راځي نو تبه ټول افغانان وروره هم دي مرز اخته.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وای چې ځینې خلکو د کورونا له وایروس څخه هم ناوړه ګټه پورته کړه. د خوراکي توکو، د ضد عفونی توکو بیا یو په دوه لوړه کړه چې دې کار د خلکو اندېښنې لا پسې زیات کړې. نو موړی په دې اړه داسه کې تلای دی
د کورونا د مرز نوم چراغ دل توازه شو چې قرنټین کیږي. نرخونه تقریبا په هره بورې کې 9000 افغاني پورې لوړ سو چې دا امدارنګ مګه د زده فونی یا د مای د شوی په خو به ما خصه په 200 افغاني باندې یو بوتل ابو رازما واخصه په 1500 افغاني ما خپل واخص. ظلم سچ بیخي د وحشت بربریت نم تیرې ده، ظلم خوده ده. لکه چې په دې وخت کې باید وګوتا سره مسلمان د نسو مشکل کې مواجهکی هغه سره باید همکاري وکړو، هغه تلاس ورکو ترسو هغه د مشکل حل. یا بل لرنو سال در کم شپ خو دا ماسکونه تقریبا په 2 افغانی تمامې دل. اوس نن سبا هر ماسک په 40 افغانی دسکه هم د غصب دا ډیر ظلم دی. د ظلم څخه وتلې خبره ده. باید په داسې حالاتو کې موږ خپل خلکو باندې ورهمیږو، ځکه چې موږ خلک ډیر غریب بیچاره خلک دي، توان نه لري مثلا د یو دسکه شخصو توان نه لري. کومفته نو ورکو هدا اقل قیمتونه خو باید ورته پورته نه.
ځینې خلکو بیا د کورونا وایروس دومره جدي نه دی نیولای. د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکو ملک شاوای چې دوی په خپل کور که د کورونا د وایروس د مخنیوي په خاطر هیڅ تدابیر نه دي نیولي. علت یې نوموړی دا بولي:
هیڅ کور کې مې تدابیر نه دي نیولي، هیڅ شی نه بالکل استفاده نه لرو. د ماکس او دغه شیانو نه کور کې ما نه دي راوړي او نه نه کوم. آزاد زو آزاد راز، هر شی آزاد دي. ماجد کې، کور کې، هر چیرته کوڅه کې دغه هر چیرته مونږ آزاد ګرځو او آزاد شکر وایو کوم خبرې چې چا سره کوو هغه آزاد خبره ده. سلام علیکی غیږ ورکوو هماغه پخوانی غوندې غیږ ورکوو او لاس ورکوو. دا خو نه ده چې مونږ د دې مرض نه ډارېږو، هغه ټوله د الله اراده ده او دا د الله د خوا ده، مونږ د الله امر قبول لرو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي ظاهر وایي چې د کورونا ویروس باید جدي ونیول شي او په ورځ کې څو ځله باید لاسونه په صابون یا نورو ضد عفوني موادو پاک کړای شي. همداراز په بیرون کې د ماسک او دستکشو څخه ګټه پورته شي. نورې خبرې به د نوموړي واورو.
د مرض نه تیښته پکار ده، نو د تیښتې کار دغه دی چې موږ تاسو خپل تدابیر ونیسو. یو هغه ډله ییز مجالس چې دي، چې مجالس جوړېږي، د توی مراسم دي، فرض مثال فاتحه خوانۍ دي، یا اوس د بعضې مسایل دي، دا خلق چې راټولېږي دغه مجالس باید په کلي صورت سره ترک شي. مثلا کور ته ځې، د کور ته ننوتو نه مخکې صابون استعمال کړه، لاسونه پرې مینځه، د تول صابون دغه لاسونه چې دی ضد عفونی دي او ضد میکروبات دي هغه واخلي، په هغو باندې په هر ساعت کې باید لاس غوړ شي، چرب شي، یا که هغه څوک وس نه لري، ضعیفه وي، صابون دی او 15 روپۍ قیمت لري، نو دستکش خو ضرور دی. دستکشو نه دا د پوزبند نه دا باید ضرور دي استفاده وشي، در حال دا د خاطر باندې چې ان یې د ځان دپاره ګټه ده، ان یې بل مسلمان ورور ته ضرر نه متوجه کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، دا چې کورونا ویروس څه ډول ناروغي ده، علایم یې څه دي، څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا ویروس له شره وساتو، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د داخله او ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر نوراقه زاهد څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
مننه کوم ډاکټر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه. په دې وروستیو کې کورونا ناروغي ډیره زیاته د خلکو په ژبه ده. اول خو به درته وایي چې دا څه ډول ویروس ده.
دا ویروس البته په 2019 کال دسمبر میاشت کې په چین کې نوې کشف شو. البته په خو نور ویروسونه وو، دا تغیر شکل چې اوس د کورونا په نامه یادیږي، ډیر زیات مړینې په جهان کې مه سره راوسته. نظر نور ویروسونه او نور ساري هم راسته ډیر زر سرایت کوي، او دغه سرایت دومره سری ده چې تقریبا مقابله ور سره ناشونه غوندې ښکاری.
ډاکټر صاحب، څنګه یو مریض پوښتنه چې دا کورونا ویروس لري؟
مریض پوهېدل خو مشکل ده، ولې چې لکه نور ساري امراض غوندې دې مرض کې ډېر عمده علایم تبه ده، چې مریض تبه لري او د ستوني خارښت او درد لري، او د تبې په خوا کې نفس تنګي لري. حتی په 100% واقعاتو کې اسهالات هم مریض ته پیدا کیږي. خو تشخیص یې په دې نه کیږي، ولې چې ډېر نور ویروسي او غیر ویروسي امراض دي چې ټوخی لري، تبه لري، د سینې تکلیف، نفس تنګي پیدا کوي. نو په دې خاطر اصلي تشخیص یې بیا لابراتوار کې.
ډاکټر صاحب، د کورونا د وایروس او د نورو ساري ناروغیو سره څه توپیر ده؟
مشکل هم دی که د دې مشکل دا پیښ کړی دا چې زر سرایت کوي، د یو نه بل ته همداسې سرعت ټول تقریبا پانډمي په نامه، یعنی ټول نړۍ یې نیولی ده او نور هم په سرعت ده. یعنی د دې تداوي نشته فعلا، غیر له وقایې نه واکسین نشته. د اکثر ویروسي امراض په مقابل کې واکسین هم پیدا شوی. توبرکلوز چې ډېر مهم مرض ده او اوس هم خطرناک ده، نو هغه په مقابل کې تداوي شته. په افغانستان کې خوب لله الحمد په ټولو ولایتو کې شته، اما د دې چون نوی ویروس ده تر څو تداوي نه ده وتلی، په دې خاطر فقط د یو عادي وقایې چې ځان وقایه کې وزګورې مکتبونه او پوهنتونونه حتی نږدې د مساجد ټول بند شي، په دې خاطر چې دغه خلک سره په اصطلاح اجتماع ونه کړي او د اجتماع په نتیجه کې زر ډېرو ته انتقال کړي.
کوم کسان د وایروس ته ډېر مساعد کسان دي؟
تر دې دمه پورې چې موږ تاسو غوږیږو تحقیقات په مختلفو مملکتو کې روان دی، او اکثرا هغه کسان چې سن د شپېتو نه بر ده، یعنی تقریبا سپینګیرې حالت کې او دا نور زمیموي امراض چې لري، حتی ښځو کې د عملداري ده او دا نور مرضونه چې لکه سرطان شو، توبرکلوز شو، بعضې نور مرضونه ولري، هغوی باندې ډېر زر اثر کوي، او اکثرا تر دې دمه پورې چې غږیږو په ماشومانو کې ډېر کم ده.
د کومو لارو نه دغه مرض انتقالیږي؟
زیاتر د تنفس لارې او د لاس له لارې، چې خصوصا یو بل سره لاس ورکوي یا مثلا یو بل سره مخامخ کیږي تنفس له لارې. اوس تحقیقات روان ده چې نورې کومې لارې، خو زیاتر همدا چې لاسونه سړی زر زر ومینځي یا په دا سینیټایزیشن موادو یعنی پاکوونکي موادو باندې لاسونه هر ساعت پاکي او د یو د بل نه فاصله ونیسي، حداقل یو نیم متر په اندازه. نو انشاءالله تر څو په افغانستان کې هغه شیوع نه ده کړی، دا کوم کیسونه چې دي یا کوم واقعات چې دي دا وارداتي کیسونه دي، یعنی د ایران او د نورو ملکونو نه راغلي دي. بس همدا خبره ده چې باید وقایه او
یعنی څنګه وکړو چې د دې مرض نه ځان نه وساتو.
فقط د لاسونو مینځل، د ماسک استعمالول، البته د نورو سره روغبړ نه کول، لاسونه لاس نه ورکول، حتی په اجتماعاتو کې ګډون نه کول، دا د مخنیوي لارې دي چې باید سړی همدا ډیر زیات مراد کړي. غیر لغې که خدای مکړه داسې اوس یو حالت چې په ایټالیا کې ده یا په ایران کې ده، که افغانستان کې راشي، د افغانستان هغه په اصطلاح علمي سویه د خلکو ډیر ټیټ ده، احتمالا بیا ډیر زر سرایت کوي.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
دا و د دې اونۍ د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.